سلامونه د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه ته ولاړ شو. خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او مېرمنو بلکې پر اقلیتونو او خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینهو لا ظلم کوي. ریچارډ بنیټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنۍ کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویلي دي چې که دا قوانین له منځه لاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه د پوینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې په خلل لپاره حساب کتاب مهم دی. د خغلی بنیټ په وینا داسې و پلان تر ته لیدل کی چې یوازې سزا ورکول نه بلکې د انتقالي عدالت نورې لارې چارې هم پکې وي. بنیټ ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید په خاص ډول ښځو او نجونو ته هم وډه ورکړل شي چې سود خپلې باد پراتونکو کې رول ولوبوي. دا څرګندونه د سمالکی چې طالبانو له درو کلونو راهیسې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه لګولي دي. طالبانو په دې ورسي کې د امر بالمعروف هغه قانون نافذ کړ چې لمخې د ښځو غاګ او رد بلل کیږي او حتی ښځو ته په لوړ غږ د قرآن کریم د تلاوت اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر پیوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن پیوه بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ بیایي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپټمبر تر 1 پورې موده رانغاړي، غل دي چې خبريالان او ځنګړ ډول درسنوي خزینه کارکون کې لزیاتو بندیزونو او تعویزی چلن سره مخامخ شي. د مسلې کې کار پر مهال د وړتیا اغېز منوي. د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شو، راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي. راپور نوای چې طالبانو د هیواد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز ښوونځي بند کړي چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې فعالیت کوي. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې د سیمه ییز ښوونځي د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د امر په اساس تړل شوی دی. یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او شپږ نورو نړیوال موسسو د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز ښوونځي تمویلول. د سمال چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراض د پای ته رسولو غوښتنې رد کړي. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. ولکې کې تیر شپه پر امنیتي ځواکونو د موټر د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیري او یو ملکي کس وژل شو، نن سهار وختي پاوس پر متارزانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. او روسي خبرم دا چې په واشنگټن کې د اسرائیل سفیر وایي چې د اسرائیل او د لبنان د ازبلا ډلې ترمنځ دوربن معمله پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرو د اسرائیل پوځي راډیو ته ویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نه هېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنې
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
افغانستان کې د دې ستونزو ترڅنګ بیا اوروزګان کې د خوراکي د ناروغیو ډېریدل
اور تر بل ډاکټر سمونه کډنه چې دای د دې وشت د ومه شت دی.
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر پیوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 36 موارد مستند شوي دي. د دې راپور لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونامه نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنۍ او رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تلو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګوست له 15 نیټې څخه د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 316 خزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ویرونو 15 یا موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد، د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2020 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغه موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا پټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 20 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننني راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 19 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی سو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پر همدې موضوع سره ښاغلی زیا بومیا په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر وصل دی. سلامونه بومیا صاحب، په وخت په خیر کړته وي چې افغانستان کې د رسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکارانو او د تاسو له طریقې ټول اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. له تیرو دریو کلونو نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، نړیوالو بنسټونو او په کوردینې نه ځینو بنسټونو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته یو ملګری ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یا افغان خبري اعلان او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دا او دا ریپورت او دا شپږ کومې په رسمي ډول باندې منعکسې شوې دي. ډېرې د اندېښنې وړ دي. لږ یو کله را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې شل مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحه عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنیو کېږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ په غیر فعال رسنۍ یا بدلې شوي دي چې نشرات یې بند کړی دی. دغه ترڅنګ ګڼ شمېر ګواښونه چې تقریبا په روسي ریپورټ کې ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی ده 300 البته پیښې سب کړې دي چې په دې 300 پیښو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي او 150 په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا 15 ویرون کی موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کی او همدارس
اوس بومیا سره د تاسو د غرقام مویل چلته پرسنوي باندې څومره محدودیتونه وضع شوې دي. په دغه سی وضعیت کې به یو خبريال ته یا د رسنوي کارکونکو ته کار کول په دغه محیط کې څومره سوزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خبرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا شي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې چې نالبته ګڼو مواردو پیښو کې دا سوي دي چې رسنۍ او خبريال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثه یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمي اعلامی خو به خو د خبر په شکل باندې خبريږي. اجازه رسنۍ او خبريال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کاندي بیلانس کاندي یا ویننګي چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایي چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده شوی ده.
بله بله. په تاسو یو وضعیت کې چلته خبر اعلان هم نه امید دي د رسنیو کارکونکو هم تاسو ګورئ چې څون سر مخامخ دي. بل اخر برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو براتلونکي به د افغانستان رسنیو لري غسه چې په تیر شل ما شل کلن ماموریت کې پر کار او شتمه گذری وشو او ورسته کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک کومه د ټویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په سنات باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دیننه نه بیرون راوځي موږ چې خبريالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی به حد نه امید دي مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابر شي او دا معجزه په دوه حالت کې دي. یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دام یو موجزه ده او یادا چې رسنۍ دوغنه ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو
مننه کوم بومیا صاحب، ډیر زیات مننه دا چې موږ سره مو مرکه وکړه، خو وخت لري. مننه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشری حقوقو د سرسازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپل وته راپور کې کړې زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. نور جزئیات په راپور کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین په پایل سره د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان ښځو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په راپور کې راغلی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي او د بیلګې په توګه یادونه شوې چې یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو د هغوی نارینه ته سزا ورکول کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامداره زده کړې بې برخې دي او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان مېرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. کچیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل پر خوځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسو وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15مه پیل شوی او د ډسمبر تر 13مه به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلي او ویلی دی چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکې او اخلاقي څارونکې قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړي کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړي چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسیدنې ترڅنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې او د غرازي په دې موده کې 40,000 مېرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړي. د طالبانو حکومت روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړونکو ته له خبرداري ونیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 14مه ماده کې د خزې غږ اورت بلل شوی او اندا چې په لوړ غږ د سندرو ناتونو او قرات څخه هم منع شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
پروزګان کې د خوارځوکۍ د نارغان شمیر په زیاتېدو دی. پروزګان ولایت کې د خوارځوکۍ ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه زیات زیانمن شوي دي. نور حال په راپور کې
په اورزګان کې د خوارځوکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوي ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغي کچه د پخوا په پرتله څو برابره لوړه سوي. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځوکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مل مسیدی المسیم راوستلې دي دلته دغه مور کښنې پیدا شوی و دی ویل چې دا هغه نه کوي وینې نه سر وزله یا بار زور تر اغلی هم دی اوس ما سره کومه کوي شې دی دغه د شې دی پرتې دی بس ورکوم دروسه بشی نه دی ورکړي دغه شې دی ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځوکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپل ستونزو پاړه وای
یو تر بل ډاکټر سوال کړه نو چې دای دی د دې وښ دی د و میاشت دی هیڅ ته غو نو سره کوم رستور سره کې دا غن دوه غشت چې نن ته بستروم د دې کې ژوندې سی بیا چې بوزن بیا رسول بیا ژ بیا راولم.
خوارځوکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځنګړې ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د مافیات سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای شي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل شي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وای د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته دې داسې خوراک دی ورته ورکړل شي چې غوښې دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وای که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجود دي خو دی وای هڅه کوي چې د عامه پوهاوی له لارې د ستونزو راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې وزنی ولایت چې سویت غزي ماشومان پکې ډیر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي خصوصا بې علمي او تر ډېره حد پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی شي.
اورزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکو پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیه اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې سکلم د پولیو ویروس فعال دی چې له امله یې تر اوسه 23 ماشومان فلج شوي دي. د ازادي راډیو خبره روهلا انوري د ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کاموي سره مرکه کړې چې هغه څوک چې په کوچنیوالي کې د ګزرنه وهلی او تر اوسه یې له ستونزو څخه ډک ژوند تیر کړی.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه کوچنی هم نه میادېږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و په دواړو پښو او لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم. پلار مرحوم می خپله ډېر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد د پاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای خو متاسفانه اقتصاد مو ډېر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایه د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو تیاری رانه پرواز وک بیا ډاکټرانو راته ویلی چې دغه تلپاتې معلولیت ته نو تاسو باید قالبونه استعمال کړئ او بعضې فیزیوتراپی حرکات هغه تاسو وکړئ. نو زما په دواړو پښو لاسو کې قالبونه وو، بیا مې د دوو لاسو د یوې پښې قالبونه لرې کړ او په یو پښه کې تر اوسه پورې زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوې راغټ شوې د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه وو؟
ورونو به زه وهلم، رټلم، تهدیدولم به زه به په واقعیت باید ویم چې ته به زه واده ته نه پرېښودلم، خیرات ته به ځان سره نه وړلم، ټولنیزو مجالسو ته به نه وړلم. همیشه به راته ویل په تا موږ شرمېږو، ته یو معلول یې، ته باید په کور کې کښېنې، ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په وله ډېر سخت ظلم و استکبار او یو ظلم را باندې کېده، خو په هر صورت دې شیانو همداسې ادامه پیدا کړه. ممکن زما کورنۍ د دې مصاحبې په اورېدو سره ډېره زیاته خپه او غمجنه شي.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک راسره ډېر بد و، بد چلنې راسره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وکړه؟ تر کومه پورې مو تعلیم کړی دی او په ټولګي کې د خپلو همزولو د خپلو ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او د هغوی سلوک څنګه در سره؟
د کامې ولسوالۍ د مرادلی صاحب دلیشي نه په اعلی درجه د دولسم ټولګي نه فارغ شوم. بیا مې امتحان ورکړ، د کابل پوهنتون د کرنې پونجي ته بریالی شوم، هغه مې په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پوهنتون کې مې ماستري ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. د هغې وروسته مې بیا د خورشید په پوهنتون کې د حقوقو فاکولته ولوسته، د قضا او څارندوالۍ برخه. هوکې ما ته هم د خپلوانو نیولي، بیا تر ټولګیوالو د ډېر یو غلطو الفاظو او القابو کار ول چې ګډه ګډه خپه وړو، بابا کره چمبه وړو، شل ګډ شاراوړې پیټې ډوډۍ خور او داسې نور هغه القاب چې د دینی ارزښتونو خلاف وو. او همدارنګ د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال کنونسیون د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپورې دا راته استعمالېدي او دا راته ویل کېدي. خو ما دا د ځان لپاره پتیلې وه چې یواځینۍ لار چې د دغو ناخوالو نه ماته نجات راکولی شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم، بیا زما د کورنۍ غړو، زما سنفیانو، زما خپلو خپلوانو او د دولت زماندارانو او حکماو د توجه وړ وګرځیدم. نو په مختلفو وزارتخانو کې مې کار کړی، د کرنې او مالداري او بوډاګولو وزارت کې د ایفیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم. دلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم. د بدیلي معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم. یو څه وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوم. زه د جنگ د قربانیانو په کورنیو او معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دي او هغه چې دی زده کړي دي. جګ شي، اسا په لاس کې والی، په ویلچیر کې کینی، د دید عینکې واچوئ، مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي، مزل شروع کوي، لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړۍ ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریکیو نه راووځو. یوازینی شی هغه چې دی هغه زده کړي دي، چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمي دي او باید موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی، میرمن دې هم معیوبه ده، معلوله ده او که نه روغه ده، او بچی لري؟
په شخصي ډول باید وایم چې ما دیوی محرومي او معلول افغاني سره چې شبيبي کاموي نمیږي په 1980 نوي کال کې د یو ځای په ځای شوی ځمکني ماين په نتیجه کې دواړه په خېده لاس ور کړی دی او لاسونه ټول ټیکې ټیکې دي. د سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی، زه څلور بچیان لرم، دوه نورې او دوه زامن، او الحمدلله هغوی درسونه وایي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وایي. هغوی غواړي چې د افغان ولس د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیایي ستونزو سره موږ مجادله لکه زما کورنۍ مجادله کوي او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سکالی درویش کسان پرې اخته شوي، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه څه ده چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي؟ که واکسین ونشي ورته څومره ستونزو سره به مخامخ شي.
زه په نړیوال ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي، او د افغانستان په قومونو، پرګنۍ او روڼاندو، ملای مامانو، پلرونو، میندو، خویندو، ورونو ټولو باندې غږ کوم چې د خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایي متضمناتو لپاره خاصه توجه وکړي. د دوو څاڅکو واکسین استعمال د خپلو بچو د یو متضمن روغتیایي ژوند ضامن شي. د پولیو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور پر رضاکارانه شکر وګرځي، سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پولیو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ساسي بچیان د ټول عمر لپاره د سالمې روغتیا محروميږي، او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاوري کیږي.
درنو اوریدونکو، په وروستۍ کې تاسو غواړم چې د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د بریا مبارکي هم درکم، چې دوی نن پاکستان ته په خپل درې ورځنیو